به دست می آورند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازی د مخام وبجي شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ز فریده سیال پکې ساسي قربانې مخ تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې ویل چې تورن کس نن د مرکز محترلم په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي دویم کس دی چې طالبان په عام حضور کې اعداموي. طالبانو اعدام شوی کس اجمل یاد کړی دی، ویلی دی پر نوموړي یې چې د 5 کسانو په وژلو تورن و د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه کې د شریعت له مخې ورته حکم عمل کړی و. د طالبانو سره محکمې په اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې یو څلو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد انصار په ټویټ کې ویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نور لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت لپاره ضد پروپاګاندا روانه ده او زیاته کړې ده چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګاندا برخه ده چې د په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون د شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه ویل چې د طالبانو کړنې د جنسي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخند د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینری همیره حمیدی هم د راپور ته اشاره ویل چې د افغان خوځو جنو د جنسيتي زورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وايي افغان خوځې د جنسیت له کبله زورول کیږي. د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې اعلان نړیوالو غوښتنې چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم درسنې و د څار ټولنې د جون د شلمې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او درسنې و د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبريالانو سره بشري مرسته وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړای شي. په بیان کې داونه شوې ده چې په پاکستان کې د افغان ژورنالستان په ډیرو ناوړو شرایطو کې ژوند کوي او اجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر خبريالان په امنیتي دلایلو ګوندې ول ویډیوز او نور هیوادونو ته کډوال شول. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګن نن اوکراین ته خبرداري ورکړ ک د لویدیز له توغندې او په استفادې په کریمیا بریدو کړي سمدستي به ترې غټ واخلي. شوګوی نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو وویل چې د اوکراین وسلوال ځواکونه پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمه په ګډون چې د روسیې له خاورې سره ملحق کړي. د روسیې پر قلمرو د امریکا د هیرمرز او برېټانوي سټورم شندو توغندې او په یا بریډ وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوزي زنګړو عملیات او لزون څخه بهر د لداډه ول توغندۍ استفاده د مان لري چې متحده ایالاتونه او ستره برېټانیا په بشپړ توګه په دغه جګړه کې خکېله شوی او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پریکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. پرستیو کې کریمیا او د اوکراین پولي تصیرمه د روسي یو شمیر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمیر بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی. کیف تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. او د افغانستان د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د یو سلو یو نوي منډو په توپیر عامو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب تریکی په لوبډلې دغه لوبې چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب تریکی په لوبغالي کې پیل شوې نن د مسینک په ګټه پای ته ورسېدې. د پایلوبې نمړې پاڼه یې مسینک تر سره کړې چې 315 منډې وکړې. امو لوبډلې بیا په خپلې نمړې پاڼه کې 255 منډې وکړې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیا مېم سلامونه ومنه. هله د چتا سي ټول برته روغ جوړي است په ځوان فکر پروګرام کې. نن ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی. نن د جوم د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسې حال کې رسیدي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندي هوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپایي هوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې په 2020 او 2021 کلونو کې د افغانو کډوالو وضعیت څرګرلی لیکي چې په دې دوه کلونو کې 3.5 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي دي. 4 سلنه ایران، 3 سلنه پاکستان، 1 سلنه ترکیه او اروپا او په سلو کې 2 نورو لویدیځ هیوادونو ته کډوال شوي دي. په یو وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوې وه، د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې کښتۍ کې د سلو څخه ډیر سپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی. او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي وو. همدارنګه له سلو زیات لا تر اوسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي وو. په هغه راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی ویلي دي چې په دغه کسانو کې چې په دې کښتۍ کې ډوب شوي دي او تر اوسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي، د ډیرو یې زیاتره افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و. نن په همدې موضوع خبري وکړو چې یوازې دغه پیخه چې په تیر ورځ د مدیترانې په اوبو کې شو و دا روستۍ پیخه نه ده او روستۍ به هم نشي. لدې وړاندې هم داسې ورته پیخه شوې دي. په دې به خبري وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغه لارو کې د کوم سختیانو سره مخ کیږي. په ځنګړي ډول د هغه راپورونه پر بنسټ باندې چې په دې روسي او کې ورکول شوې دی ول شوې دی چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري دوی د قاچاقبران له خوا يرغمل کیږي، زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوې چې د دوی ایجنسی استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران له خوا ونیول شي بیا کورنیونه پیسې غوښتل کیږي. دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوې دي د غلارې کتلې دي څومره سختیانې دوی کاله لیدې. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلارې کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي، آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه؟ او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري، دغه ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په ان باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشتي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسه وړ ده او آیا د اوسوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی؟ نو موضوع بل دوی سره څېړو. نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیع الله تل، نوید صافی او عدیل دانشتی. تاسو درې واړو ته خراغ لاس تویم ستړي مشي. اتل صاحب په پایل کې تاسو ته راځم. تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلي او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي. ستاسې پان باندې که تاسې قچاقي راغلي یاست، د خپل تجربو نه راته وایاست د غلار کې مو څه ولیدل؟
سلامونه تاسو ته د نو میلمنو ته او د خبرونې اوریدونکو ته. او ما هم د نور افغانانو په شان دغه لاره قاچاقي پیل کړه، او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ، او بیا همداسې نیمروز ته لاړم. نیمروز بیا ایران ته، ایران نه بیا ترکیه. په هغې وخت کې د ترکیې لارې دومره سختې نه وې لکه نن سبا کې دي. نو مونږ په بلغار کې د قاچاقبرانو لخوا نه بیا ګرو شولو، هلته که څه هم وهل او ټکول هم مونږ سره کړ، خو تقریبا لس پنځلس ورځې مونږ هغوی سره وو. بیا هغوی د هغې ځای نه وباسلو. نو کله چې هغې ځای نه مونږ وباسلو، بیا نور موټرو کې همداسې راغلو، خو لارې ډېرې هغې سختې شوې مونږ ته، ځکه مونږ هلته ګرو شو او وهله مونږ ته راغل. مونږ خو دغه لارې داسې نه وې دغه کړې، انګېرلې چې دومره به سخت وي او وهل ټکول وي. خو هغه سختي مونږ په ځان باندې تېره کړه، او بالاخره 2018 کال کې فرانسې ته را ورسېدو.
نو اتل صاحب، ولې دې وغوښتل چې بهر ته لاړ شي؟
په افغانستان کې کاغي وخت کې جمهوریتونو هم اقتصادي ستونزې وي، هم امنیتي ستونزې وي. نو مونږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې مونږ پریښودا، او دا سم مهاجرت سفر هم پیل کړ.
اتل صاحب، دا هم راته ووایه، پیل مو چې د کابل نه دا سفر مو چې له کابل نه پیل کړو، په دغه ټول سفر کې یوازې قاچاقبرانو ته دې څومره پیسې ورکړې؟
قاچاقبرانو خو تقریبا داسې وخت چې 8000 روپۍ قاچاقبرانو مونږ نه اخیستې، بغیر دغه څنګه چې مونږ په ځان خرچې کولې په لارو کې. د یو شیخوا د لارې سفر دپاره به چې مونږ څه اخیستې هغې نه به.
او کله چې د ایران سرحد نه اوښتلې، هغې نه وروسته ترکیې او دغه لارو باندې چې راغلې، قاچاقبرانو دغه نه علاوه تاسې څو افغانان وې او ټول تاسې سره ځوانان و که کورنۍ هم در سره وي؟
مونږ ټول ځوانان و، مونږ سره یو کورنۍ وه، او نو ټول تقریبا دیش پنځه دیش ځوانان و.
مننه تل صاحب، کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرځم. ځینې پوښتنې را سره پاتې دي، په دې تجربه به مو خبرې وکړو. ور به شو دانش صاحب ته. دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی. دانش صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې هم په قاچاقي لار اروپا ته راغلي یاست، یو وطن مو پریښی دی. اول ورته دا ووایه چې تاسې ولې اراده وکړه چې اروپا ته لاړ شي؟
مننه پلی ده خبر. سلامونه تاسو او ګرانو محترم ملمنو ته، همدارنګه د حاضر ټولو کارکونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې د وروستي تحولات راغله، نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یم. کنال څه چې ده، د بګرام هوایي اډه چې ده، هلته مونږ یو څه هغو خلکو سره څه قراراتونه درلودل، بیا له همغې وجې نه وو چې مونږ ته څه ستونزې پیدا وي، امنیتي ستونزې دي. به مخې په لحاظ ما هم وطن پریښود او راغلم.
دانش صاحب، زیاتره ځوانانو چې په تیر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول، اوس مهال د امنیتي ستونزې له کبله وطن پریږدي. هغه وخت خو چې تاسې راغلی، هغه کوم وخت و؟ او سربیره پر دې چې دغه وطن مو پریښودلو، هغه ورځ چې تاسې تصمیم ونیوه چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پریږدی، کورنۍ در سره موافقه وه چې تاسې په قاچاقي لار لار لاړ شئ او که نه؟
نه، هېڅکله نه. کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال اګست په 15 باندې، نو په 3 تاریخ ما تصمیم ونیوه چې اروپا ته راشم. هېڅکله راسره کورنۍ موافقه نه وه، او هېڅکله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ خولې ته ځان واسي. نو کورنۍ را سره نه ونه موافقه، بس زه مجبور و مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره دا ټول خطرونه په ځان منم.
دانش صاحب، د دې نه علاوه داسې کله کله کېږي چې په افغانستان کې دغه نوي ځوانان که دوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه پرې شو، بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ورشو. از موږ یې اوریدونکی ده، دایمي اوریدونکی دا وایي چې د هم په قچقي لارو یا سفر کړی دی. زابلي صاحب، تاسو مستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو ولې قچقي لارو ته مخه کړو دا د غمو کړ چې افغانستان نه ووځي؟ زابلی صاحب ته به په تمه پاتې شو چې دوی موږ سره بیرته خبرونه کې وصل شي. فکر کوم چې زابلی صاحب مهرباني، تاسو راته د خپل سفر په اړه راته وایست. ډیره مننه کوم،
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او قدرمندو میلمنو ته هله دا اوس مې غږ ولري.
مننه مننه کور ودان ستاسو غږ لرو. تاسو راته وایي زابلی صاحب ولې مو تصمیم نیولی چې وطن نه ووځي؟
متاسفانه لبعد مرغه هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قچقي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن نه بهر ته وکړي. موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات، تهدیدي مشکلات، همداسې هغه مشکلات وو چې موږ یې دې ته اړ ایستلو تر څو بهر ته په قچاق تله راتله وکړو. له جمعې نه موږ اول ایران ته سفر وکړو. ځینې کلیوال ملګري راسره ولو، چې تقریبا شل پنځلس ملګري وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو، د نیمروز همسرحده ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هماغه ځای نه تقریبا موږ هغه قچاقبرانو ډېر ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه راورسېدل. هغه ایران مرز ته په څو کیلومتره، په البته په څو زره متره کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري، یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ. په څو متره کې ایران مرز ده، کله چې توره شپه سي موږ تاسو بل دې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږي. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو، په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو. هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګری په چادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته پارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و میرمنې هم ولې. موږ اول هغه میرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم میرمنې ماشومان موږ کښته کوو، له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او میرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي ته مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې. چې دا ماته ډېر ترخه وه، له هماغه ځایه مو هم حرکت وکړ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت، د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هیڅ نه غواړي چې په قاچاق لر اتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بیرته افغانستان ته راوګرځېدلی؟ دومره سختیانې مې وکتلې، بیرته ولې وګرځېدلی؟
بله سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه یادونه وکړه، مال یو لړ مشکلات وو، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشت وروسته بیرته خپل وطن ته رالو، هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو، اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللي یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ، دغه وضعیت مو څنګه وکتلو، څنګه ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شهیدان او خپل ښکار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره
ایران تر شیراز شهر نه په شل ورځې په تیریدلو سره ځان رسوو هلته. هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو، هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یوه میاشت وروسته موږ پر کار کیږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړې تر څو هغه د قاچاقبر 10 میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو حلاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل، افغان غیر قانوني ځوانانو ته کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، دا مهال ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نسوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نسوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو ماښام مهال به سو ورتلو، به هلته به مو ډوډۍ راوړه، خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوای، یعنی موږ طبیعي هلته عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبیعي ځان بې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند داسې کول دا دوري کې یخواته کوي، یا واري د ایراني وګړي رامخته سي. نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره، له افغان مهاجرینو سره، کله چې ما د ایران حالت ولیدی، درنګلی حالت و، له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې، ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال راغلی ده، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی ده، هغه خو یې فوراً دستګیره کوي او د کروز تر پوله رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې.
لنیکه مرغه اقتصادي مشکلات مور په شوی هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللی وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرغه په خپل وطن کې تر یو حده د کار زمینه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات شته، خو بیا هم زلیدی تنوشکو تر تو بیا ولار سو دکسی تر خوولو هیچ خواجنو پا کچاکی سپر
منه نکور ودان جونده و سیزابلی سب چی تجربه دی شریک کری مکسر هیله مندیم حق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا خچاقی لارو سفر وکری د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکلي نشدوي د حالت تجربه کړی، د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړی. رازم اتل سپ تاسې ته زابلي سپ یادونه وکړه چې دوی حتی هغه قاچاقبرانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلی دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړي دي. تاسې یادونه وکړه چې قاچاقبر ګرو کړی وي، څه ډول یې ګرو کړی وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخ دا سره رامنځته شو چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې په بلغار کې و، هغې ته پیسې نه وی حواله کړې، نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو، او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته ووایئ چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل سب دغه لارې په اړه راته وایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به دغه نه پیلېږي، د پولند او بلاروس او بلغاریا د دغه لارو نه به تیریږي. دغه د آب و هوا په اړه راته وایي، تاسو په کوم موسم کې لاړې او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغه لار نه تیریدل هغوی د یخې هوا له امله مړه شوي دي. تاسو چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه و، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور سان چې تاسو را په دې قاچاقي لار روان وو، تاسو یو پیخي شاید وي چې تاسو کم خپل هغه کس چې تاسو سره روان وو په لار او هغه مولا لاس ور کړی وي؟
نه، موږ دا سي پیخي سره مخ شوی نه چې کم ملګری یا هغه دلاري کس موږ د لاس ور کړی، خو موږ د ترکیه نه بلغار ته چراسو आवाज متدل وا، او بیا موږ په تو بلغار کې ډیر پاتې شو، تقریبا 8 میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې موږ کله بلغار نه بیا سربي تر ازو، بیا الته هوا یې خښه، او نو واوري بارانونه زیات ول، نو هغه وخت موږ لګا یخنی مو، او د غلار چې موږ بلغار ترکیه هغه تر وختو سربیا ته، نو ډیره واوري تقریبا دسه وخت چې تر سلویخ سانتی پورې به واوره او موږ به کې مزلونه کول تر څو چې بارډر ته رسیدو بیا به پولیس نیولو بیرته به موږ هغه مرکز ته رالیږلو کوم مرکز کې چې موږ ژوند کاوه نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې
د ډوډۍ پر راته وایو دغه لباس پاړه مو چې یخنی و دومره ډېری واورې وې خالي ملک مکول دومره ګرم او خواړه او به دا څنګه قاچاق بردر کول خپل مو کومه طریقه ورته پیدا کوله
نہ خواړه مو خپل غشت کالی هم دغه سی کالی نو چې د یخنی د مخنیوي کړه وې موږ کوشش کاوه چې زین اوزو نو د جامو د خاص موږ هغه کالی چې بکارو هغه موږ نه موږ سره نه یخنی د پاره چې کوم جامې بکارو هغه موږ سره نه
مننه تل صبر ته براو ګرځم زموک بل قدر من ملما نوید صفایم خبرونه کې وصل شوې ده صفای سپ تاسو ستړي مو شي بخیر اغلی تاسو ته په پایل کې وای چې ولید تصمیم ونیو چې افغانستان پرېږدي او په لار کې د څه سختیانې ولیدلې صفای سپ که زموک غلره مهرباني فکر کوم چې د صفای سب انټرنټ ضعیف ده هڅه به وکړو چې صفای سب بیرته ځان سره راواخلو که زموږ پوښتنې اخیستې وي چې موږ ته ځواب راکړي متاسفانه چې اړیکه یې ډېره ضعیفه ده وربشو دانش صاحب ته دانش صاحب تاسو راته وایي دغه لار کې چې تاسو راغلي یاستئ تر ټولو ډېره بده پیښه چې ورسره مخ شوی دغه کیسه راته وکړه دانش صاحب زموږ راغلی فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه هم پرې شوې ده او د صفی صاحب اړیکه هم ضعیف ده کار نه کوي موږ ورته په تمه پاتې شو چې زموږ دغه قدرمن اوریدونکي مېلمانه موږ سره وصل شي او د دوی د تجربې راواخلو اتل سی بیرته تاسو ته درځم تاسو اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ تاسو ورسو کیسه راته وکړه چې تاسو په پیل کې اروپا ته راورسیدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړ کم کې څومره وخت پاتې شوې کیس مو څنګه واچولو او دغه د دلته مو چې ژوند پیل کړو دغه نمرې ورزه پاړه راته وایا
اتمن نمرې ورزه چې کله پاریس ته راورسیدم لکه سخت دې کومه قانون او هغه باندې نه پوهېږي چې څنګه مونږه دلته ازل وکړو یا کیسه تزان ورکو او کیسه لیکو نو موږ تقریبا ما خو دوه میاشتې کیمپ کې تیرې کړې او ځکه په اروپا کې د قانون یو قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین هم ما دوه میاشتې تیرې کړې تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړې هغه ورځې ډېرې سختې ځکه موږ په اغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو د پاره د پاغي باندې موږ نه پیډو موږ د پاره غدوه مې ستې ډېر سخت دی
کله چې راورسېد یا تل څه دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینی قوانین جوړوي زینو ادارې دي د دوی هیوادونو په دې برخه کې کار کوي تاسو چې کله راغلي او اوس مال شته کوم افغانان په فرانسې کې په ځنګړ ډول خبري اعلان دوی راوباسي خپل وضعیت ته پکې تو دي چې هغه وخت تجربه کړی دا دغه وسنۍ وضعیت شي ډیره افغانان او په ځنګړ ډول خبري اعلان راغلي دي څومره پکې توپیر راغلی ده د خدمات چې دوی ورکوي
که څه هم نظر د پخاته خدمات اوس کمزوري شوي دي هغه وخت چې موږ وو خدمات سنا سخو اوس خدمات ډیر کمزوري دي ځکه اکثر افغان ځوانان یا افغانان چې نوی اوس راځي دلته نو هغه اول سرپناه نه لري او په اداري کارونو کې هم ډیر مشکلات دي ځکه اداري کارونه هغه سي زر نه کیږي څنګه چې مثال شوي وای اکثر افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډیر سخت ټکی دلته نو په خوا ډیر اسانتیا و د ماجرو کاغه کې او نن سبا ډیر سختی ده ځکه دلته دولت هم واړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګي او ډیر ماجر دی هوا تر ادن نه شي نو دوی لګ او سختی شروع کړي د ماجرو کاغه باندې هر وخت یا هر میاشت پس یو قانون بدلی چې ماجر څنګه ازل وکي، کوم ماجرو منل شي، کوم ماجر ونه منل شي. او بل خصوص د دوبلین قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
ته دې قانون په اړه وروسته نه پوښتنه وکړم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. د نشته تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بل اخره فرانسې ته ورسید، څه بلې ورځې مو پکې ولیدلې او څه مو وګالل پکې؟
کله چې کورنه مې خدای په منې دا وخت تر ټولو سخت شي په خو هغه وا چې مور پلار ورونه فند ټول جوړل او زه تیر روان شوم. د دې نه ډېره سخته شاید په زوم کې بیا په ماتې کړم. استقبال لږې نه، موږ او تاسې انسانان یو، انسانان اشرف مخلوقات دي. خو کله چې د خطر لاس ته وغورځي بیا نو د انسان وجد ورسره نه کېږي، بیا داسې فکر ورته کوي چې دا حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دګاډو کې خودي خوري همدا شکل. نو کله چې زه نیمروز ته راغلم او هغه داسنه کې مونږ کې ناست نو تقریبا په یو غاړه کې کلی رښت 25 کسان په دا شکل مونږ کې خودلو چې مونږ به سي جسم نه لرو، مونږ د سي جامد چې شي او په دې غاړه کې چې په ځکه لته یو ساده مثال به در کوم لته مونږ چې دي د سي شي چې هغه اصلا څامل لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطر سو بیا چې ایران ته لاړلو حالتم چې کوم سختيان ولیدل هغه په ځای خطر ټول بد خطر څه لرم هغه د ترکیه هواد نه لرم چې کله په دې جر باندې من غړاو او جر نه چې وا وختل الته ترکی پولیس راغله او دا دوی خپل اند سیستم لري د خلکو په خوشي کوي کله چې څوک من دې تر وخت یو دی پیراجل کوي نو زه په سپیانو مخړل او په دې رقم ته به رحم او خلک نه چې په مو قندغونو باندې په ټوپکو باندې په لغتې او پوڅی شي د چکر ملګرو ځان سره ویوړم. دوپاره چکر مر شو نو څلور پنځه ورځې ما ډوډۍ نه خوړل. بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم. بیا چکر په بلغار کې بیا دوه دی د ترکیه نه چې بلغار ته تلم بیا الته بیا پولیس ونیول. باور وشه زه مې مو یعنی ډېر سخت غوړ مریدله. کله چې پولیس مونږ ونیول یو ګاډی وړو کې د سره چې غونډې غاڼې نه پولیس نه نه پر پچو. کله چې پولیس ته راځه ورغلو نو مونږه امره کوم پولیس چې ودا غزمې دوه مونږه کته کړو په دې سړک باندې وا ورم ورېدل او له مونږ نه لباسونه مو وست او ما غلطه ام د سیدا سیدې په حالت کې تقریبا تر دوه نیم سات پورې په دې حالت کې تر څو چې دوی زنګ وخه او ما غ مربوطه د حوزې امرا یا په حساب دی ولسوالۍ کومندان امنیا دا چې تر څو راتله نو مونږه ما غسي په سجده باندې کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مرګوتاو ځای امره مونږ چې دوباره بل غاټ د جګولو یعنی مونږ هم دسي جام پاتې خورې دې نسو یعنی هم د یخله وجنه او هم د ډیر په ګوندو باندې پاتې وو به دې غاړو ته کې نه ولو بعد لغینا نو دوی خپل مشوره کوله چې مونږ مرد ترکیه کې او بیا په مونږ باندې ډیر سخت تیر سوي او دوی خپل منصب هم ته کړی پرې خودل وایځه وی به سو زندان ته بعد لغې نه ویوړو زندان ته. کله چې زندان ته ویوړو یو میاشت ما په بلغار کې زندان تیر کړی. هغه زندان کې چې کوم وضعیت وي موږ سره کوو هغه خوراک او هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا موږ داسې انسانان نه ځکه چې کله موږ ویوړو ټلیفونونه یې واخیسته. هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت و هغه ما باندې چې ویلې هغه دوه مثلا کومه تاسو ته رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې نه خوراک اصلا مونږ کړه نه ده. هغه خوراک چې مونږ ترا کوو صرف د سیو شی چې مونږ په ځوان دي پاتې شو بل غې نه چې خوشی سم داړو د سر په طرف ته حالت سم کوم مشکلات دي دي نو حقیقت مې ته وایم چې ډیر زیات مشکلات دي او دا مونږ ورېدلې و چې دا ورپاته بلاړ شو دلته واسو اسو د سی ولته باسو دګر نه ای د څه چې مونږ باندې بلاره کې سی ودا باندې مونږ یې سی خو نه حقیقت دا شې نه پیس کړنه. اروپا په مثال د څه دا لکه د آرام سمندر نو دا د څه مثال ورته چې تکله اروپا ته راځي ته په آرام سمندر کې په وړه کېشته کې ته پاتې کېږي. کچیرته کوم ساحل ته وته له خواغه د ژوند باندې برابر سی او کچیرته چپادر باندې راغله وګړو کړي خودوبه نو دلته دغه مشکلات د نور مخترازي
دلته به دوبلین ته دوبلین چې تمام څه خو هغه د هغه کوم ملک چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي. که دوبلین ماپ نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتلس بي شرایط وړاندې کړه درته بال لغې نه که خدای نه خسته منفي چې نیګاتیو چې خو بیخي یعنې چې اسناد در نه کړي نور ته غر کړي که ته اروپا کې که هر چېرته که د هر ملک کې دغه اروپایي ودونه کې نو ته اصلا زوم نشې کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوي روزګار به کوي خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی. نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل روزیه ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره را ورسېد فرانسې ته اوس عصبي تکلیفې پیدا کړی عصبي تکلیفې پیدا کړی په دسې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه کور هم اخیستی هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا هم تر اخیستي دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې یو همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي. نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي. نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خو دا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي. نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه وبرسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره روبه ده. نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کېږي همهغلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي. نو دلته راتګ نه د جزن ډډه وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ وزم خو د خدای په لاس کښې ده څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنې له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده ځکه پنځه ساعت هم په دې باندې خبرې وکړي
تاسې دمه ورکړئ موږ ستاسې دغه کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن ستاسې دغه غږ اوري زه هیله منده یم چې دوی وکولی شي په خپل وطن کې پاتې شي او ستاسو د تجربو نه یو څه زده کړي زموږ د پروګرام وخت شته تاسې دمه ورکړئ.
بالکل نو ځکه په دې لوغه کېږم پنځه شپږ ساعته وخت نیسي که نه یعنې یولس دولس مملکتونو نه پیاده را تېلېدل دا کومه کار نه ده چې تا سره هېڅ امکانات نه وي هغه دوی چې څه وایي هغه قاسي اخباران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ډاډګېرنه ورکوي داسې به کېږي موټرو کې بم بیا یو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کښې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره ایرانیان له ترکانو سره ترکیان له بلغاریانو سره بلغاریان له سربیا والا سربیا له هنګري او داسې اتریشو سویسو تر فرانسې نو واقعا ډېره زیاته سختي ده ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړي یا به مې فیسبوک خلاص کړم مسنجر یا واټساپ نو ما به هغه خپل لیکلی حال هغه د سترګو لیدلی حال هغه حقیقت دا به مې ورور ته لېږه ما لې دا در سره ساته کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو یاداشت دی چې د ژوند حقیقت څه شی ده.
دانش صاحب دغه لار کې چې تاسې دومره سختیانې وکتلې نور افغانان به هم در سره وو دغه لارو نه چې تاسې په څېر نور کسان وتلې دي دوی زیاتره د هغو کسانو کیسې کړې دي چې خپل ملګري له لاسه ورکړي دي یا د لوږې نه یا د دغسې یخنۍ نه چې تاسې مخکې کیسه وکړه یا د وهلو ټکولو نه تاسې سره چې دا کوم کسان په لاره کې وو دوی نه خو څوک ځای نه شول؟
بالکل کله چې موږ له ایران نه د ترکیې خاورې ته واوښتلو هغوی د ترکیې هغه اولینی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادېږي کله چې وان ښار ته ورسېدلو له وان ښار نه بل ښار ده د یاربکر اول تطوان ده بیا د یاربکر خو موږ خبره مستقیما ته د یاربکره پورې کړې وه نو موږ په یو ټیلر کښې واچولو تقریبا دوه سوه څلور اتیا که دوه سوه څلور نوي نفره په یو ټیلر کښې نو درې درې نیم ساعت موږ ته مزل راکړ لوان نه همدغه تاسوان په طرف درې نیم ساعت مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درک ونیوې دې د ټیرونه نه دا یو قسم اور غوندې واخېستې او دو دې وکړو دوی ټول خلکو له تاسو چې دا موټر اور واخېستې کله چې موټروان موټر ودرو خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکټ اصل هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو موږ ته چې راهنمایي کول هغه بوتلو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړه یو نفر په کښې کم نو بار بار موږ شمار کړو د نفر کم بلاخره چې بېرته ورپسې ورغی نو بدبختانه متاسفانه یو نفر موږ له لاسه ورکړی وو هغه پاکستانی وو بیا هغه مړی موږ را وړو همغه تالې ته همالته هم لږ زره دا خاوره وو لوټې وو دا شی نه پکې کېښودل تیږې کاڼي ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي هغه مالته پرېښودل بیا درې درې نیمې ورځې په همدا تاسوان په غرونو کښې موږ ته یې مزال راکړ درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ هلته هم بیا یو دوه نفره موږ نه ډلې نه پاتې شو نو نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي هغه بیا همالته موږ پرېښودل مغه تاسوان په غرونو کښې نو مشکلات دومره زیات دي ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي خپل لیدلی حال بیانوي بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي هغه همدغه شي نه دا هر سړی په مختلفه لار راوړي دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغه یوه لار راغلي نه دا قاچاقبران د لارې تبدیلوي وخت نا وخت لارې تبدیلوي
کورنۍ سره مو اړیکه څنګه وه دغه کم څو میاشتو کښې چې داسې بالاخره فرانسې ته ورسېدلی کورنۍ ته مو کولی شو احوال ورکړئ دې وضعیت کښې که نه کور همداسې په تشویش کښې وو تاسې ته
نه هغوی په تشویش کښې وو هغه یو ورور سره په تماس کښې وو هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هېڅکله مه خبره وه څه چې په ما تېرېږي هغه به په ما او تا باندې زه به چې چېرته تلم مثلا له ایران نه ترکیې ته ما به صرف دته دومره وویل چې موږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته او ته په جریان کښې اوسېږه نور څوک مه خبره وه ځکه که د ما مور یې خبره کړې وه یا ماشومان یا پلار یا ټول به په تشویش کښې وو بس زما هم دا یوه ستراتژي وه چې څوک خبروم صرف ما ته به خبرې نو هغه وخت به مې ورته ورکوو چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم او که مړ وم نو هغه بیا ته به خبر نو نه مې خبروله ما قصدن کورنۍ نه خبروله خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله بیا به مې ټېلیفون پیدا کړ هغه ورور ته به مې زنګ وښه چې زه پلانکي ځای کښې یم دغه ځای ته را رسېدلی یم نو اکثره ځای کښې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کړي ډېره سخت ده
اوس فرانسې ته رسېدلي یاست یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولی شي وطن کښې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغې لارو دې کله هم زړه نښه کوي چې راشي دغه کسان چې تاسې سره راغلل تاسې خپله راغلی په روحي او رواني لحاظ راته ووایه د دغومره سختۍ او د دغومره مشکلاتو نه وروسته او دا چې په اروپایي هېوادونو کښې قبولي یو اسناد ترلاسه کول یو چانس وي یو دا چې ستا د یو شخص په کیس پورې مربوط وي چې هغه څه وایي او څنګه قبلېږي دغه ټول په ذهني او رواني لحاظ څومره یو سړی متاثره کوي ډېر زیات
کله چې زه فرانسې ته راورسېدلم او په پاریس کښې مې حاضر وکړو بل لغې نه د فرانسې یو جنوب ښار د تلوس په نامه هلته یې ترانسفر کړم نو کله چې زه په حقیقت خبرې دوی بیا ډېر ښه چلند کوي دوی ته چې کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړي وو نو ما ته ویل چې ستونزه ما له ستونزه لرم وایي څه ستونزه ده ما لې زه هسلن خوب نه لرم درې څلور میاشتې دې ما اصلن خوب نه وم ځکه چې کله به د ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما تېر شوي وو دا به ما داسې یو فلم په شان له کتل نو ما به ما خوب نه وو بېخي داسې څه وایم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله اوبه به مې نه چکلې بېخي یا نه داسې وم ته به وایي چې دا پوره دماغي تکلیف لري بیا زه کله رواني ډاکټر ته معرفي کړم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرار کرار دا وضعیت مې نورمال حالت ته راغی که نه تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه وو اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنې څه شی هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کښې څه را باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تغذیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري دوی په موټرو کښې د واړه موټرو کښې په یو شاته بانات کې دلته 15 نفر 18 نفر 10 نفر ورواچي نو ال اکسیجن هم نه یغه دوی باندې ډیر زیات تاثیر کوي کله چې دوی بیا یو حالت ته رسیږي نو آسمانه پر روحه باندې منفی تاثیرات کوي.
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو به تر وګرځم تاسو لستې خبرې به اورم اتل سپ تاسو تر ازم دانش صاحب د خپل سختي او د خپل جنجالونو چې په دغه لار کې غاله لیدي پړراته ویلې و د دغه اغیز په اړه باندې چې دغه جنجالونو انسان تیر یو بل اخره کرسیګم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کول ته ډیر چمتونه وي تاسو چې ورسیدلې کلا او دغه لار به تاسو هم کتلې وي د سختيانه تاسو هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسو ځان په صحیح او په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې د غیزی پاتې دي.
بالکل څنګه چې دانش صاحب ویل همدغه سي هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني ستونزه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې موږ خوشی خو زمونږ ډیر زیات وخت کې شپږ کال کېږي نو که څه هم هغه وختونه چې موږ راغلي ولګ اسانتیاوي زیاتې وي که څه هم موږ ترکیه ته هغه څه په جنجال نه راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلي موږ چې کله دوباره د ایران نه باندې راوځو هلته په آزادانه توګه موږ کولای شو چې استانبول ته راشو نو ستونزې اکثر همداسې اوس چې کوم افغانان دلته موږ پاریس کې دي نو هغه ټول همدغه ستونزو سره مخامخ دي رواني ستونزې خامخا وي.
اتل څه فکر کوي دغه دومره ستونزې کالل په دومره مشکلاتو تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند دی جوړ نه ده دوی وطن پریږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالې او بل اخر ځان اروپا ته ورسي
زما باندې په دې باندې ار وینه خو مجبوریتونه هم نه تشتون زه سړی ارباس چې راشي دغه د لارې ډېری سختې لارې دي د لارې د مرګ او د جن پمنس کی لاری دی ځکه د مر خطر په ډیر زیاتا ځکه زخت زیاته چې لاری کی کاچاغ بره غسه چې وای هغه سي عمل نه کوي هغه عمل یې ځتی پر سره ګرځل نو دا لاری په دی باندې نه رچ سړی ورو پات په دی مولار باندې راشي زمو په اند افغانستان کې چې سړی و سیږي د دې نه وخی ځکه چې هغه تا مونږ ته ویل شي چې اروپا د سی په تو پر مختګ وکي هغه چې ژوند اسانتیا وي پکې دی هغه مر نه دی ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبله قانون نه تیریږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د جبي یادول د کار پیدا کول نو هغه ستونزې ورسره ورس باندې مخته دي هغه ستونزې نه کوي کومې ستونزې چې سره اول نه وي اول کې هغه ستونزې بده ته کمی شي چې کمی مطلب اسناد واغستل یا قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغه وروسته وسنه ستونزې کمی شي اول دغه ستونزې اکثر هغه ځای پر ځای یعنی کمی شي نه دا ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مې راته وای افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خجوان پلاتکی یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو پلاتکی یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پریګ دي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دمو افغانانو ته دا مشوره ده دغه ولې د چا خبرو باندې د پاتې خبرو یا څوک تاسو په اروپا کې او هغه تاسو سره پاړی کوي یا هغه تاسو د اروپا باندې شهر ته تاسو ته نه هیڅ کنه مخکله باندې ته دا مشوره ده چې وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکله مولا رزقه صحیح د خپل ته مشکلات لري اقتصادي یا امنیتی ته خو ځان په دوی لاس مرګ ته دی دا لار خو مرګ سره لوبه ده دا خو څوک تنظیموي چې ته به بلتره رسیږي هیڅ کله نه دې لاره باندې راته مرګ ده هغه څوک چې پاتې کیږي هغه به نو د خدای په مرګ شون د خدای په لاس کې ده خدای لاره مرګ ده او اوسه ما حالت کې بيخي ډېر سخت ده هغه وخت چې زه راتلم هغه وخت د افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت رنګ شو یو څه ترکیه بلغار دا نور هیوادونو بدر نغمش کو د مستره اوس حالت کې چې دا لارې به نهایت سخت دي ډېر زیات سخت دي نو ما دوی ته همدا وینا ده چې چې مرادې په افغانستان کې پاتې شي هغه لته ځانته روزګار پیدا کوي په هیڅ ناراضي زه راغلم په 2020 کال کې دلته یو نیم کال چا خدمت کیږي ما ته هر څه معلومه سو دا راته ما اوریدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغه څه نه ده هیڅ تم نه دلته ولکه څوک یې دلته ژوند جوړ کی هغه دلته اسوده سي دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په د باندې په غم تیریږي ولو چې په افغانستان کې اختري دلته به په د باندې غم وي ولو په افغانستان کې د دې ورور یا ماما یا کاکا د چا وادي د بدل ته په غم کې او بل دا د فکر نو باندې دلته د هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته په دبلې نه دا کلام افکېږي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چکل انټرویو ورکه ماته وسنا درا کی دا ورنه کی بل غینه چکل نیگیټیو سی بیا بشپګ میاستي وو میاستي دا ګوري نو خلاص ځواني او ژوندګي دواړه دلته لاس نه دي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغه 25 یا 30 کال عمر لري نو د چي په اروپا کې یو لس یا 12 کال تیری خو دنه خو ځواني ملاړه ژوندګي ځواني خو هغه ده په 25 نه تر 25 شي دا چې ته په اروپا کې تیر کې چې بار لدینه ځن جوړې نو دا خو بیا ژوند څه کنه نو ما هم دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې موږ ته ټول افغانانو مغل ته رحم وکړي مه دې راضي په هیڅ دلیل دې ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارد ډالر ته جایزه کیږي کنه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دې لور لارو باندې راشه زینه قبل ځکه ما په خپل سترګو لیدلې چې مرګ ده نو څوک مرګ قبلې چې بیا په دې لارو باندې راشه او دما امدا وینا د بنانو ته چې مرزه په هیڅ دلیل او خصوصا د قچابر او هغه نرمه خلو او هغه نرمه لهجه او هغه خوګو خبرو باندې متي روزي هغه هیڅ څه نشي کولای کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکړي او هغه اصلا د امکان نه لدی چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي صدا چې ته دي موږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیه چوپانو هغه موږ بوتلو 15 ورځې په ورونه کې درځولو نو وبو نډړی خپل ما یعنی پانی خورل دي دا نه بسات پرل دي هم بس دې څه تر خو دې د شپه ورځ نو ته موږ مریضانو نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هیڅ دلیل خصوصا د پاتې خبرو باندې هغه ډېر خوږی خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هیڅ دلیل نه ولاو کې ورور یا تر یا ماما یې خبرې او دته دا خبرې کوي چې خبره نشته ده نه دغه په صلاحیت کې هیڅ هم نشته ځکه چې تا په چا باندې خسته‌ای د پینځل سره د شول ورته لاغنه ته معلومات نه لري ځکه چې کله بلغار کې بنجو د ما فامیل خبر نه او موږ چې کله هغه ترکیه نه واوختلو بیا چې 200 درې ساتم په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر سره هغه ځنګل ته وګرځیدو د دومره مې ورو خبر وو چې یو موټر اوخته او هغه کوم په چغبر سره سیمون خبره کړې و هغه هم دا وته ویل چې اوخته ده نو معلومه نه ده چې تا ورور به په کې وو او یا به په زندان کې همدا خبره ورته کوله چې دوه موټر آسان په زندان کې دي او یا وخته ده نو دا یو میاشت ورور مې ویلې وای ما خو په امیل لو خبر کړې خو په ما داسې تیرېده چې مرګ په شان دی نو ډېر ستاره سختې دې ما ورته همدا خبره ده چې نه دی راځي او پاک دی
مننه کور ودانه تل صاحب ژوند په بخښنه سره دانش صاحب ژوندې اوسه مننه چې خپل تجربې او هغه سختیان چې تاسو په دغه لار کې ګاله لوی افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې سمخه کوي تاسو د خبرې اوریدلې وی او دوی خپل ځوانان پرې نه کېږي چې وطن پرې کېږي او په دغه سختو لارو زړه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړیږي او د دوی راتلونکي جوړیږي لتاس دواړو قدرمنو ملمنو نړۍ مننه شفیع الله تلو همدارنګ عادل دانشنه په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغه افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نور هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي او ورېدون کول تاسو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خېچري
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راست محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راست محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در روی قوچاق که آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لاري راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو، له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لاري ډیر ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، سو جرمني ته ورسېږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاري او بېوزلي نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه یې شو کولی چې لار ووهي او ورنه حول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشته. دیرم دلیلی چه داده دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت مون پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم مون عذاب گشت گلتر نشو کوش.
یوازی میرمن افزلی نده چه پا دی حواد که لسون زو سرمخته، بلکه تر دیوران دی پا پاکستان که یو شمیر افغان کدوال او پا دغه حواد که دی افغان بندیانو د مدافع وکیلانو لردل منیزه کاکر لازدی راڈیو سر پا مرکه که د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له زورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی و چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال زورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یو افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې 4 کاله وړاندې ترکیې ته تللی، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونگ پا 2013 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیسو زمون کیس رد کرده، مونگ بی برخلی کهیو. مونگ در ملگرو ملتونو لسازمان سخه غوارو چی زمون ستونزو تا رسیده نوکری، زکه پا ترکیه که در کدوال جون دیر ستونزمن دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رهیز دغه هیواد تللی ده، وای چل زدکلو روستا در کدوالو در روزن پی وزازمان که کار کوی. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس دکترا وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له 2 جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال له اګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بټن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې 2 کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیه او اروپا او په 100 کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.